رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د انتخاباتو د ورځې پرانژدې کېدو سره نن د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تشدد پېښې سوي دي چې تلفات یې درلوده. د شینوارو قومي مشرانو ویلي دي چې دوی به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، او په پاکستان کې محکمې د دغه هېواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په خیانت تورن کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه پای ته ورسیده، او د امریکا جاغ آشنا راډیو د دوشنبه خبرونه پیلېږي. زموږ په لومړی پښتو خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي، تاسو به د انتخاباتي مبارزو په اړه ریپورتونه واوري، او همدارنګ د اکرام شینواري ریپورت هم لرو چې وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر په کابل کې ایزار کړی وو، او هغه ته د افغانستان په خاوره کې په سرحدي پوسټو د بریدونو د ډیرېدو په خاطر اعتراض کړی دی. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار حسیب الکوزه به تاسو وړاندې کړو.
نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد پېښې سوي دي چې تلفات یې درلودل. د کندز په ولایت کې په دوو جلا پېښو کې 15 کسه وژل سوي دي. په کندوز کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ګل رحیم نیازمان په خپل راپور کې وایي چې د کندوز د خان آباد پولیس والی کې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې 14 کسه وژل سوي دي او یو تن ټپي سوی دی. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری وایي چې ماین نن غرمه هغه مهال وچاودې دی چې د ځایي وسلوالو یو قمندان محمد عمر او د هغه وسلوال د سیمې نه تېرېدل. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری داسې وایي: د خان آباد په ولسوالۍ کې د ماین په یوې بلې چاودنې کې بیا د دغه ولسوالۍ جنایي امیر اسلام حسین وژل سوی دی. د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې د مین په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسه وژل سوي دي. په سیمه کې د امریکا جغ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د پکتیا ولایتي شورا ته د کاندید فضل حق جیلان ورور او د هغه درې کمپاین کوونکي نن ماپښین د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دوی په موټر سایکل روان و چې د ریموټ کنټرول بمې چاودنه پر وسوه. د فاریاب د ولایت راپورونه وایي چې دغه ولایت د المار په ولسوالۍ کې وسلوالو 2 کسه وژلې دي. دغه راز د لوګر د څرخ د ولسوالۍ نه بیا راپورونه وایي چې په یوه ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل سوی دی. چارواکي وایي چې ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته د رسېدو نه مخکې ځان وچوي. بل پلو ته افغان چارواکي وایي چې طالبانو د سرپل په ولایت کې د ولایتي شورا یو کاندید تښتولی دی. د سرپل د ولایت والی عبدالجبار حقبین خبریالانو ته نن ویل چې حسین نظری او دغه شپږ ملاتړ کوونکي هغه مهال یرغمل شول چې په ټیکسي کې سپاره او د سرپل مرکز ته روان و. چارواکي وایي چې د ولایتي شورا د دغه کاندید د آزادېدو لپاره پلټنې پیل سوي دي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو اعلان کړی دی چې شنبې د ورځې په انتخابات کې به پراخ ګډون وکړي. هسکه مینه، نازیان، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل هغه شپږ ولسوالۍ دي چې د دیورند د کرچې سره پرتې دي او تر ډیره پکې وسلوال طالبان فعال دي. د دې ولسوالیو اکثره خلک د وسلوالو طالبان له ویرې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ویرې احساسوله، او وخت نا وخت به طالبان ورته ګواښونه هم کوله. د امریکا جغ آشنا راډیو خبریال ضیاء الرحمن حسرت په خپل رپورټ کې وایي چې اوس د دغو ولسوالیو قومي مشرانو او سپینږرو چې دوی ته ګواښونه او امنیتي ستونزې ارزښت نه لري او دوی به په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چین او غنی خیلو د ولسوالۍ یو قومي مشر داسې وویل:
ټاکنې په خپل وخت سره ترسره کوو او رایو ته به وځو. یو څه ستونزې او مشکلاتونه به وي امنیتي، خو باوجود د هغې نه موږ کوشش کوو چې د ستونزو له سره هم موږ خپل انتخابات ترسره کړو او یو ځای د آینده ملک لپاره وټاکو.
د نازیانو د ولسوالۍ یو بل قومي مشر ملک نیاز بیا امریکا جغ آشنا راډیو ته وویل:
کل کړه دا درند انتخاباتي کو یو سنات مسون دی باندې کومګا رومر کوشش کړو ولسمه را دعوت کوو په انتخاباتو کې برخه اخلو چې ورسې جمهور منتخب وټاکو افغانستان دا ټول خپل معاملې دا ټول خلاص شي خارجان نم خلاص شو نور گاونډي ملکو د مداخله نم خلاص شو
د ننګرهار والی مولوی عطا الله لودین هم دغو قومي سپینجرو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په ورځ به بشپړه توګه امنیت وساتي. هغه وویل
کامل ډاډ ورکو چې د دې د انتخاباتو په وخت به کامل امنیت نیول کیږي. موږ به هر مرکز لپاره د 15 نه تر 30 پورې پولیس اردو او انداني قطاعات چې په درنو وسلو سپک وسلو به سنبالي د دې حفاظت ته به ولاړو سي. هیڅوک به ان شاء الله د انتخاباتو دغه ملي جریان مختل نه کړي او تبلیغات په دې لپاره شوي کیږي به موږ خپل تبلیغات تر موږ ولسونو ته اطمینان ورکو او موږ خپل لسته ډاډ ورکو ان شاء الله انتخابات په د امن او سالمیت په فضا کې ترسره کیږي.
څلور ورځې وروسته به په افغانستان کې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات وسي.
افغانستان په سرحدي پوسټو د بریدونو د ډېرېدو په خاطر پاکستان ته احتجاج کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی او د افغانستان په خاورې پر سرحدي پوسټو د بریدونو د ډېرېدو په خاطر ورته احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایند د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه اقدام یې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د لارښوونې پر اساس کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت غواړي د غستونزې له ډیپلوماتیکې لارو نه حل کړي.
وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل
د بهرنی چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوت ترڅو د افغانستان اعتراض پاکستاني چارواکو ته د ډیورند پولی له هغه خوا پر سرحدي پوسټو د بریدونو او سرحدي سرغړونو په حق له ورسوي.
پوسټهای پولیس سرحدی را از طریق سفیر آن کشور به مقامات پاکستانی بدل
شد. بهرنیو چارو د وزارت بیان د خبره هم وکړه چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې پاکستان دغه په وینا عملی او صادقانه ګامونه نه دی اخیستي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې یو ځانګړی محکمې د دغه هیواد پخوانی پوځي ځواک واکمن پرویز مشرف د خیانت په 5 جرمونو باندې تورن کړی دی چې دا اقدام په داسې هیواد کې چې د تاریخ زیاتره برخه پوځیان واک چلولی دی د ملکی حکومت لپاره یو مهم لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ښاغلی مشرف پر ځان باندې لګیدلی تورن رد کړل او د بیګناهی ادعا وکړه. که چیرې هغه محکوم سي نو د اعدام په سزا باندې محکومېدای سي.
شمالی کوریا د جنوبی کوریا مربوط اوبو باندې د توپ ډزې کړې دي او دا کار یې د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمریناتو پر ضد د عکس العمل ښودلو په مخه کړې دي. په ځواب کې جنوبی کوریا سمدستي نن د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا پر اوبو باندې د توپ ډزې وکړې. چارواکي وایي چې د هیڅ لوري برید څوک نه دي خوش کړي نه په برید کې مځکه په نښه شوې ده. د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د اوبو تر څنګ ځینې اوسیدونکي د احتیاط له مخې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. په عین حال کې امریکایي ستر جنرال پال کینیډي وایي چې مشترک تمرینات چې د سیول په 360 کیلومتري کې ترسره کیږي سیاسي اهداف نه لري.
This exercise was not designed to react to any political situation. It's not
دغه تمرینات د سیاسي مخه د پاره نه دي ترتیب سوی نه په دې خاطر ترتیب سوی دي چې کوم پیغام واستول شي. موږ دا کار یوازې په دې خاطر کوو چې د خپل ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ سدي چې د فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د درېدو د مخنیوي په اړه باندې خبرې وکړي. دا په یوه اونۍ کې دوام ځل دی چې ښاغلی کیری رسمي سفر کوي. تېر اونۍ هغه اردن ته تللی و چې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره وګوري.
د روسیې لومړی وزیر دیمیټری میدویډیف په کریمیا کې د روانې میاشتې د پیل هڅې کله چې روسیه د کریمیا سیمه اشغال کړه. میدویډیف تر ټولو جګ پوړی روسي چارواکی دی چې د سیمې ته ورځي. ښاغلی میدویډیف وایي چې هغه د روسي چارواکو د یو پلاوي مشري کوي چې د کریمیا ټاپو ته د هغه په وینا د پراختیایي پروژو دپاره ورځي. د اسرایلو یو محکمې د دغه هیواد په خوانې لومړی وزیر یهود اولمیر د رشوت په تور محکوم کړی دی. پر هغه باندې په یوې پراختیایي پروژې کې کله چې هغه د بیت المقدس ښاروالو د رشوت اخیستلو تور و او د لومړي ځل دپاره به د پاریس ښاروالی یو میرمنه وي. خو د غي واکمن سوسیالیست ګوند د فرانسې د سیمویزو ټول ټاکنو په دویم پړاو کې د سیالو ګوندونو لخوا ضربې وګاللې. اسپانی ولاس له آن هیدالګو د محافظه‌کار ګوند کاندید ته ماتې ورکړه او د فرانسې د پلازمینې تر ټولو لوړه وظیفه یې ترلاسه کړه. میرمن هیدالګو د دې نه وړاندې د شاروال د مرستالي په توګه کار کړی و. د هغې انتخاباتي ژمنې دا وې چې نوي کورونه به جوړوي او د پاریس خلکو ته به روغتیایي خدمات لا زیات ارزانه کوي. زیات شمیر سیاسي ناظرین د پاریس د شاروالۍ مقام د دا هیواد د ولسمشرۍ مقام ته د نږدې کېدو دپاره یو مهم ګام ګڼي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از سراسر افغانستان،
د افغانستان له ګوټ ګوټ نه
خبرها و گزارش های انتخابات،
د ټاکنو کره خبرونه او رپورټونه،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او څو خبری مطالبه ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. په انتخاباتو کې اوس مهال اته کاندیدان پاتې دي او انتخاباتي مبارزې هم په شدت سره روانې دي. زما همکار ریم ګل څاروان همدا اوس په ټلیفون را سره دی او د انتخاباتي مبارزو په اړه به جزئیات راکړي. وس په داس وکوز فکر کوم چې تخنیکی مشکل سه. وس په موږ د لومړی خبری مطلب ته ولاړ سو چې په قندهار کې د مخابر د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې نن عبدالرب رسول سیافت للی وو او هلته خپل پلویانو ته وویل چې کچیر بریالی سي نو دی به د فساد خلاف مبارزه کوي او د سولې د راوستلو لپاره به اقدامات کوي. خو د شاغلی صاحب یو بل ټکی چې هغه د ډیرو خلکو د پام وړ وګرځید، هغه دا و چې د یو بل کاندید ستاینه وکړله. دا چې شاغلی صاحب په خپل غونډې کې څه ویلي دي، ولاړ بسو د عزیز الله پوپل رپورټ په واورو.
د ولسمشری په ټاکنیزو مبارزو کې نن عبدالرب رسول صاحب کندهار ته راغلی وو او دلته یې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. له نوموړي سره د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم په دغه ټاکنیز کمپاین کې ملګری وو. د شاغلی سیاب د وینا ډیره برخه د جهاد او مجاهدینو ستایلو ته ځانګړې شوې وه. هغه ټول هغه کسان فاسدینو بلل چې پر مجاهدینو بد وایي. د جهاد د ارمانونو پوره کېده، د سولې راوستل، له نړیوالو سره ښه اړیکې او له فساد سره مبارزه شاغلی سیاف د خپلو اهدافو عمده ټکي یاد کړه. خو د نوموړي د وینا یوه بله برخه چې د ډیرو کسانو د پام وړ وګرځېده، هغه د ولسمشرۍ د یو بل نوماند ستاینه وه. د ولسمشرۍ د نوماند محمد شفیق ګلاغا شیرزي خورا ستاینه وکړه چې په تیرو څو کالو کې اغیزمن ماموریتونه ترسره کړي دي.
په ځای ده چې د قندهار د یو نامتو مجاهد چې ګلاغا شیرزي ده دغه نوم هم واخلم چې قندهار یې جوړ کړی ده. چې ما ودی مجاهد دا ولس آزاد کړی ده، مجاهد شورویان پسې اخیستی دي، مجاهد چې وطن وګاټه ټول افغانانو ته ویلې چې راشي داستاسو مشترک کور ده.
ډیرې کسان په دې باور دي چې ممکن د دغه ستاینې تر شای و انګیزه وي او د ډیرو په باور چې شاید په دې کې د یو او بل په ګټه تیرېدل هم شامل وي. خو تر دې مخکې خپل د ولسمشرۍ چوکۍ تنوماند محمد شفیق ګلاغا شیرزي په ټینګار سره تر روسي ورځې پورې په ټاکنو کې د پاتې کېدو خبره کړې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمن اوریدونکو، د جمهور ریاست بل کاندید ډاکټر زلمی رسول نن خوست تللی وو. هغه په خوست کې خپل زرګونو پلویان ته وینا وکړه او د غوټو ټکو پاړه زموږ خبريال ابراهیم رحیمی داسې رپورت را لېږلې دی.
په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې کېدو سره سم د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینی غونډو او منډو ترلو زور اخیستی دی. په همدې لړ کې جمهور ریاست کاندید ډاکټر زلمی رسول خپل ټیم سره یو ځای د انتخاباتي مبارزو په لړ کې نن د خوست ښار په ملي لوبغالي کې زرګونو پلویانو په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په خوست کې دغه راټول شویو خلکو ظاهرا د اعتدال، برابرۍ او رغونې له ټیم څخه ملاتړ څرګند کړ او ویلې چې په راتلونکو ټاکنو کې به د زلمی رسول په ګټه خپلې رایې وکاروي. ډاکټر زلمی رسول وویل چې که واک ته ورسېږي نو لومړی کار به یې دا وي چې په هېواد کې دننه بېروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې دا کار د هېواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
برابری او سازندگی تیم د کار په برخه کې یو مخصوصه برنامه لري. زمونږ اول کار بداوی چې زیاتو افغانانو ته په داخل کې کارونه پیدا کړو. په داخل کې کار د هیواد د ترقی او پیشرفت لپاره مهم دی. مونږ باید له دې وروسته خپل تولیدات او صنعت ولرو او ځوانان مې باید دلته کار وکړي.
ډاکټر زلمی رسول پر اوسنیو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې دویمې درجې ولایتونو ته اوس هم د دریمې درجې ولایتونو په سترګه ګوري او د پرمختیایي پروژو لپاره کافي بودیجه نه ورکوي. هغه پر دې ټینګار وکړ چې د اعتدال، برابرۍ او رغونې ټیم به د بریالیتوب په صورت کې د ولایتونو د نفوسو په تناسب او د اړتیاو له مخې ولایتونو ته کافي بودیجه ورکړي. هغه د غرض د خوست له خلکو سره هم ځینې ژمنې وکړې او وی ویل چې هوایي ډګر به ورته په نړیواله کچه جوړوي، د برېښنا د تولید ځینې مهم بندونه به ورته جوړوي او خوست به پر یوه ترانزیټي مرکز بدلوي. هغه په دې برخه کې داسې وایي:
نړیواله کچه سره د نړیوال معیار لرونکي ترمینال جوړوم. دوم، د خوست لپاره په مهم درې بندونه د برېښنا تولید لپاره جوړوم. دریم، انشاءالله د خوست او غلام خان سرک په ترانزیت کوم. د خوست پیشرفت یو عمده عامل د زراعت لپاره مناسب ځمکې او اوبه دی چې زموږ په انکشافي پلان کې مو ځای ورکړی دی.
ډاکټر زلمی رسول همدارنګه زیاته کړه چې د پوهنې بهیر د پیاوړتیا او بهرنیو هیوادونو ته د تحصیل لپاره د برسونو د زیاتېدا په برخه کې به د خوست له خلکو سره ځانګړې مرسته کوي. که څه هم د زلمی رسول د کمپاین په یاده شوې غونډه کې لسګونو زرو خلکو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو ښایي د راټولو شویو خلکو شمیر تر لسو زرو نه و اوښتی. خو په ټولیز ډول باید وویل شي چې د تیرو انتخاباتو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د ګډون لیوالتیا زیاته ښکاري او له همدې امله د یوه ښه جمهور رئیس د ټاکنې لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې پراخ ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې د هېواد د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې د حمل میاشتې په 14 نیټه، چې یوازې څلور ورځې ورته پاتې دي، په ټول هېواد کې ترسره شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې واوریدل، د ولسمشری کاندیدانو خپل انتخاباتي مبارزو ته زور ورکړی دی. دا ځکه چې انتخابات یوازې څلور ورځې پاتې دي. زما همکار ریم ګل څاروان همدا اوس په ټلیفون را سره دی او دوی به د انتخاباتي کمپاینونو په اړه باندې نور جزئیات مشترکي. څاروان صاحب، د استاد سیاف چې قندهار ته تللی دی او ډاکټر زلمی رسول چې خوست ته تللی وو، د دوی په باره کې رپورټونه زموږ اوریدونکو واورېدل. نور کاندیدان په څه بوخت وه او په څه مصروف وه؟
مننه. البته دا چې وخت ډېر لږ پاتې دی د ټاکنو ورځې ته، او څلور ورځې، او بیا د ټاکنو د قانون پر اساس چې دلته د سکوت ورځ به هم وي، یعنې کاندیدان به نشي کولی ټاکنیزې مبارزې ورکوي. جمهوري ریاست کاندیدانو دغه څو ورځو کې خپلو ټاکنیزو مبارزو ته قوت ورکړی دی. نن ځینې کاندیدان ان په څو ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې مبارزې کړي دي. ډاکټر اشرف غني احمدزی چې په تیره ورځ په هرات کې وو، نن فاریاب ته تللی وو. په فاریاب کې خپلو لسګونو زرو پلویانو ته وینا کړې دي او هلته ټاکنیزه مبارزه کړې ده. ولې په دغه ټاکنیزه مبارزه کې ورسره لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او دا ډول د هغه دوهم مرستیال سرور دانش هم حاضر وو. له هغه ځایه بیا د ورځې په اوږدو کې شبرغان ته تللی دی. شبرغان چې د جنرال عبدالرشید دوستم ټاټوبی بلل کېږي، هلته ټاکنیزه مبارزه کړې ده او هلته هم په زرګونو کسان ورته راغونډ شوي وو. له هغه ځایه بیا د ورځې په وروستیو کې مزار شریف ته تللی وو او په مزار شریف کې له خپلو دواړو مرستیالانو سره هلته ټاکنیزه مبارزه کړې ده. په ډاکټر عبدالله بیا نن پنشیر او بامیانو دواړو ولایتونو ته تللی وو. په پنشیر کې خپله ټاکنیزه مبارزه وکړله او هلته ورته د هغه طرفداران او پلویان راغونډ شوي وو. او د دې تر څنګ په بامیانو کې هم ټاکنیزه مبارزه درلودله. تر ډاکټر عبدالله اخوا ته قطب الدین هلال نن د کاپیسا ولایت تللی وو او د کاپیسا په ولایت کې هلته ټاکنیزه مبارزه درلودله او د هغه پلویان راغونډ شوي وو او له قطب الدین هلال نه خپل ملاتړ څرګنداوه. نور کاندیدان هم ټاکنیزه مبارزې درلودلې. ولې لوی غونډې نه وي او دوی په خپلو هغو دفترونو کې چې ټاکنیزو دفترونو لپاره جوړ کړي دي په هلته یې ټاکنیزې مبارزې درلودلې او د خلکو سره یې ناستې پاسې کولې.
بله څاروان صاحب، د نظارت په برخه کې یو څه ریپورټونه خپاره سي و چې خارجي ناظرین چې دي هغه ځینې موسسات وتلي دي، آیا په دغه اړه باندې تشویش شته؟ د انتخابات کمیسیون که څه هم پرون یو خبري کانفرنس درلود، خو څه فکر کوئ چې په خپله د انتخاباتو کوم موسسات چې دي، د افغاني موسسات چې دي، دوی تشویش لري په دې اړه باندې که نه؟
له ټاکنو دوه ډوله څارنه کېږي. لومړی کورنۍ څارنه دي چې هغه کورنۍ څارون کې به د لدوینه نظارت کې له ټاکنو، او دوم نړیوال څارون کې دي. لکه شپه وړاندې له حافظ الله بارکزي سره مې خبرې درلودې، نوموړی یو بنسټ هم لري چې د ټاکنو په تړاو کارونه کوي. هغه وویل د وروستۍ نامنۍ چې په افغانستان کې په مسلسل ډول باندې بریدونه کېږي، نن هم په څو ولایتونو کې د نامنۍ پیښې وي او په کابل کې هم وسوال بریدونه، او د سیرینا هوټل ته په اشاره سره وویل چې ځینې نړیوال څارونکي د دغو نامنیو نه په ویره کې دي او حضور یې کم دی، او دغه حضور یوازې سمبولیک ډول باندې دی. د دې تر څنګ خو کورنۍ څارونکي وایي او ژمنه یې کړې ده چې دوی به خپل د ټاکنو د ورځې نه او دا ډول د ټاکنو له پروسې نه څارنه کوي. کاندیدان هم خپل څارونکي لري چې څارنه وکړي. نور بنسټونه هم دي. د ټاکنو کمیسیون وارد مخه ویلي و چې په زرګونو او په سلګونو زره کسان د دغه پروسې نه نظارت وکړي. نامنۍ یو څه ناڅه د څارونکو پر وړاندې خنډ پېښ کړی دی، خو نن هم د فیفا له ادارې له مشر جنرال سپینغر سره غږېدلم. هغه راته وویل چې د دوی زرګونه څارونکي آماده دي چې د ټاکنو له بهیر نه څارنه وکړي. نور احزاب هم شته دي چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو له پروسې نه څارنه وکړي.
ډېر مننه ساسنه څاروان صاحب چې موږ ته معلومات راکړل د کمپاینونو په اړه باندې، او په نورو پروګرامو کې به خامخا سره بیا تماس نیسو او ساسنه به نور معلومات غواړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان په سرحدي پوسټو د بریدونو د ډیرو دو په خاطر پاکستان ته احتجاج کړی دی. په مکړی په دیاړه د اکرام شینواری دغه ریپورت ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د دوشمې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښته وو، او هغه ته د ډیورند کرښې په اوږدو کې سره له هغې غاړي د افغان پولیسو په پوستو په بریدونو کې زیاتوالي له امله د افغان حکومت اندېښنې او اعتراض هغه ته سپارلی دي. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې سید ابرار حسینی د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یک شمې د ورځې د پریکړې وروسته د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښته دي.
ساعت 11 امروز وزارت امور خارجه سفیر
احمد شکیب ویل نن یو لس بجې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت سفیر د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښته وو، تر څو د سرحدي تیروتنو او د بریدونو زیاتوالي له امله چې د ډیورند کرښې هغې غاړې نه په سرحدي پوستو ته سره کیږي خپلې ژورې اندېښنې او اعتراض د سفیر له لارې پاکستاني چارواکو ته ورسوي. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. په دې وروستیو ورځو کې د افغان حکومت ځینو چارواکو په پرلهپسې ډول د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د زیاتوالي یو علت د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو سره د یو بهرني هیواد د استخباراتو د ادارې همکاري ښودلې ده. د تېرې شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داوزي ولسي جرګې یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د استخباراتو اداره په دغه هیواد کې د افغان زده کوونکو د دیني مدرسو تړلو او افغانستان ته د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د طالب زده کوونکو په استولو تورانه کړه. ویل چې په ظاهره خو دا مدرسې په افغانستان کې د کوکنارو د فصل د حاصل د اخیستو لپاره تړل شوي، خو اصلي هدف یې د انتخاباتو د بهیر ګډوډول دي. د یکشنبې په ورځ پارک کې د افغانستان د ملي امنیت شورا یوې غونډې ته چې مشري جمهوري اسکرزي کوله، د وزي ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د افغان پولیسو په پوستو په سیستماتیکه توګه د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. پاکستان د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت دا تورونه په کلکه رد کړل. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي سلاحکار سرتاج عزیز امریکا غږ سره په خبرو کې د افغان حکومت دا تورونه د انتخاباتو د موسم زیږنده تورونه وبلل. سرتاج عزیز ویل دا خواشینوونکي ده، ځکه دا په هیڅ ډول توجیه کیدی نشي. موږ به د انتخاباتو د ګډوډولو نه څه ترلاسه کړو. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار ویل چې په افغانستان کې ثبات په پاکستان کې ثبات سره مرسته کوي. سرتاج عزیز ویل چې افغان حکومت ته دا پیغام رسولی چې اسلام آباد په افغانستان کې دی چې ملاتړ نه کوي. د مخه هم پاکستان د افغانستان په خلاف د خپل خاورې د کارولو په باب خبر شوی ریپورټونه په کلک رد کړي.
کز پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکز پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه لکز پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه بل بناوی میان حاسه پخپلا هم پما باد زړا کا هم و وژنی پخپلا هم پما باد زړا کا سشت یار دے شے مینا تش یار دے شے مینا وجل ہاس شیون ہاس وجل ہاس شیون ہاس لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسه لکز پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه
درنو قدرمن اوریدونکو د خبرونو د لندیز نه مخکي باید وایم چې نن د خبراتو په پروګرام کې د رایچونی د کارتونو د توزیع د پروسې په اړه باندې خبر کوو او په دې باندې خبر کوو چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون انتخاباتو ته څومره مشروعیت ورکوي. د پروګرام وخت د ماښام 8 بجې او د پروګرام قربانه نوشاباشنا او حفیظ آصفی دي. اوس په مو کې د خبرونو لندیز ته
نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد پیښې سوي دي چې تلفاتې درلودل. د کندز په ولایت کې په دوو جلا پیښو کې 15 کسه وژل سوي دي. د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې د مین د 14 له کبله لږ تر لږه 4 کسه وژل سوي دي او د لوګر د څرخ د ولسوالۍ نه بیا راپورونه وایي چې په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل سوی دي. د غراز افغان چارواکي وایي چې طالبانو د سرپل په ولایت کې د ولایتي شورا یو کاندید تښتولی دي. افغانستان په سرحدي پوسټو د بدونو د ډیرو دو په خاطر پاکستان ته احتجاج کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی او د افغانستان په خاورې په سرحدي پوسټو د بدونو د ډیرو دو په خاطر ورته احتجاج کړی دی. یوې ځانګړې محکمې د پاکستان په خوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د خیانت په 5 جرمونو باندې تورن کړی دی چې دا اقدام په یو داسې واد کې چې د تاریخ زیاته برخه یې فوجي اقتدار تشکیلوي د ملکي حکومت لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ځي چې د فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د درېدو مخنیوي وکړي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا مربوط اوبو باندې د توپ ډزې کړې دي او دا کار یې د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو پر ضد د عکس العمل ښودلو په مخه کړې دي. په جواب کې جنوبي کوریا سمدستي د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا پر اوبو باندې د توپ ډزې وکړې. چارواکي وایي چې د هیڅ لوري برید څوک نه دي خوښ کړي. د اسرائیلو یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر یهود ولمر د رشوت په تور محکوم کړی دی. پراغه باندې په یو پراختی پروژې کې کله چې هغه د بیت المقدس شاروال وو د رشوت اخیستلو تور وو.
درنو اوریدونکو دغه واز موږ د نن شپې اوله نیم ساعته پښتو خبری خبرونه چې تاسو اوریدله په یو څو شیبو کې به موږ د دریجې خبرونه پیل سي او هیرمونه سي چې په تو بجوبه د خبرو اترو پروګرام دی چې اله د زموږ د رادیو اوریدونکو وسی د وصله لپاره د خپل پامان
رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، نسرین محمود عزیزی هستم با تقدیم سلام.